امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د جلال آباد په ښار کې په ځانمرګي برید کې 8 تنه وژل شوي دي. ملګرو ملتونو د عراق د حکومت نه غوښتلې دي چې د داعش په خلاف جګړې کې د بشري حقونو د سرغړونو په هکله تفتیش وشي، او ملګري ملتونه وایي ایران د اتمي موافقې په مادو عمل کوي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د پنځشنبه ورځ د قوس میاشتې دوومه د نومبر د لدرويشتمه سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د ننګرهار هغه سیمې چې د داعش له ولکې نه آزاد شوي خلک ورته بیرته راستانه شوي دي.
مخکې د داعش وسلوالو په لاس کې وو، موږ ډېر تر تنګ دې ځنه کاټې کړې وې وتلي وو. موږ
د هلمند والی په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه امریکا غږ سره غږیدلې ده.
څونه عملیاتو سپیلن په هلمند کې تقریبا د یوې میاشتې را په دې خوا پیل شوي، ډېر ښه نتایج درلودلي دي. تر اوسه د موږ درې واړه عملیاتو، موږ په مانوري عملیاتو کې داسې ساحو ته لاړ یو چې په دا تېرو 1400 کلو کې نه و توانېدلي چې هغو سیمو ته لاړ شو.
او د روسیې، ترکیې او سوریې مشرانو په یو لړ مسایلو موافقه کړې. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر اشوق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د جلال آباد ښار کې په ځانمرګي برید کې 8 تنه وژل شوې دي. امنیتي چارواکو برید د جلال آباد ښار لومړی ناحیې کمپونو ساحه کې د درنور ولسوالۍ د محلي پولیسو د مخکنی قومندان شیخ اکرم د کور مخې ته شوې ده چې 8 تنه پکې وژل شوي او 14 نور زخمیان دي. د ننګرهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر نجیب الله کموال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې 8 مړي او 14 زخمیان د امیر اختیار ریاست روغتون ته وړل شوي دي. د ننګرهار په اړه په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې داعش وسلوالو د خپلو 15 ملګرو نه سرونه پرې کړی دي. د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګیانی امریکا غږ ته وویل چې بیګا مازیګر داعش وسلوالو د چین ولسوالۍ په مامندرې سیمه کې د خپل منځي اختلافاتو له امله د خپلو 15 ملګرو نه سرونه پرې کړی دي او جسدونه یې په سیمه کې پراته دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عبیدالله شینواری هم چې خپل د چین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، دغه پیښه تایید کړې ده. وایي چې په وژل شوو کې د داعشیانو خپل رهبری شکمنه شوې وه او سرونه یې ترې پرې کړي دي. دا لومړی ځل ده چې د اسلامي دولت یا داعش ډله په دومره زیات شمیر د خپلو وسلوالو ملګرو په افغانستان کې سرونه پرې کوي. تر اوسه په خپله داعش په دې هکله مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د آسان خدمت ادارې په مرسته یې د پاسپورټونو ورکړه په آنلاین بڼه سمباله کړې ده، او تر راتلونکو یوې میاشتې پورې به خلک د انټرنیټ د لارې خپل غوښتنلیکونه د پاسپورټ اړوند ادارو ته وسپاري. د پاسپورټ د ادارې مشر عبدالصبور عمر ویلي دي چې د پاسپورټ د اخیستلو د چارې آنلاین کېدل به د خلکو د آسان لاسرسي لپاره یو ښه اقدام وي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې لیوي مشتي ازمایښتي دورې وروسته خلک کولی شي چې د پاسپورت لپاره په انټرنیټي آنلاین بڼه خپل غوښتنلیکونه وسپاري. او دا هم نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو د اتمي ادارې مفتش وایي چې ایران د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره د اتمي موافقې سره سم عمل کوي. د خبر تفصیل د نظرانې یوسف زیناوري.
د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر یوکیو مانو نن د دې ادارو غړو هیوادونو ته په وینا کې ویل چې ایران خپل هغه مسولیتونه ادا کوي چې په اټومي موافقې کې ژمنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د دې چارواکي تبصره په غیر مستقیم ډول د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نظر نه مخالفه ده، ځکه ښاغلی ټرمپ تیره میاشت دا تایید نه کړله چې ګنې ایران په موافقې عمل کوي. ایران په دې موافقې کې د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو په شرط منلی وه چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي، خو د امریکا په کانګرس په یو قانون بحث کیږي چې احتمال لري په ایران به اضافي اقتصادي بندیزونه ولګول شي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. برما او بنگلاديش د روهنګي مسلمانانو بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو لپاره یو موافقه لاسلیک کړې ده. برما د دې موافقه اعلان وکړه، خو په دې حق لای نور جزئیات نه دی ورکړي چې څومره روهنګي مسلمانان به بیرته خپل کورونه تستنیږي او د پروسه به څه وخت پیل شي. د برما مشر آنګ سان سو چی ویلی دی چې د غتړون د هغو روهنګي مسلمانانو د بیرته سندو د پاره لاسلیک شوی دی چې د راخاین د ایالت نه بنگلاديش ته کډه شوی دی. میرمن سوچی ویلی دی چې تړون د برما په پایتخت کې د دوړو هیوادونو د کابینې د غړو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د هغو راپورونو نه وروسته چې د پاپونیګینی او مانوس په ټاپو کې د پناهغښتونکو د ایستلو لپاره د زور نه کار اخیستل شوی د آرامۍ غږ کړی دی. پولیس نن د پنجشنبه په ورځ د پاپونیګینی کمپ ته ننوتل او د پناهغښتونکو اوبه، خوراکي مواد او نور شخصي شیان یې ضبط کړل. د پولیسو د دې کار نه وروسته شاوخوا 50 پناهغښتونکو کمپ پرېښوده، خو لا هم د 310 په شاوخوا کې پناهغښتونکو په دې کمپ کې دیره دي. ملګرو ملتونو د عراق نه غوښتي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره د جګړې پر وخت د بشري حقونو د سرغړونو په حق لا تحقیقات وکړي. د خبر تفصیل د شافع سردار ناوړی.
د ملګرو ملتونو یو جګپړی چارواکي د عراق د حکومت څخه غوښتي دي چې د داعش په خلاف جګړه کې د هغو بشري حقونو په حق لا تحقیقات چټک کړي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه کړي دي. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي دي چې د تحقیقاتو نتیجه دي د خلکو سره هم شریک سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي د 2014 کال راهیسې چې عراقي ځواکونو او ملیشو د داعش په خلاف جګړه پیل کړې، دا سیستسوي دي چې جنگي جرمونه ګڼل کېدای سي. په دغه جرمونو کې د محکمې د حکم پرته د خلکو وژل، په زور خلک کډه کولو ته مجبورول او د ملکي خلکو بندي کول شامل دي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې استرالیا نن د امریکا نه وغوښتل چې په آسیا کې قوي حضور پیدا کړي او هم خیال همکارانو سره د اړیکې ټینګې کړي. د استرالیا حکومت نن د خپل بهرني سیاست اعلامیه چې 150 پاڼې ده خپره کړه، او د دې ترڅنګ چې د چین د نفوس د پراخېدو په اړه یې خبرداری ورکړی، په دې هم ټینګار کړی دی چې ډیره محدود امریکا به د اصولي احکامو په نړۍ کې د آزاد خیال وضعیت لپاره ډیر زیان رسوونکي تمامه شي. دا اعلامیه چې د وایټ پیپر په نامه یادیږي د استرالیا د ډیپلوماسۍ مرامنامه ګڼل کیږي او د هغه هیواد د ملي ګټو لپاره کړنلاره ښیي. دغه اعلامیه نن د صدر اعظم مکولم ټرنبول لخوا بیان شوې ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په هلمند کې روان نظامی عملیات څنګه پر مخ ځي؟ د دې پوښتنې ځواب له ګروسته د هلمند والی سره په مرکه کې اوري. وسم پاموکي رپورټ ده. د والیانو ټولنه د افغانستان د روانې لانجې د هواري لپاره د لوی جرګې د جوړېدلو وړاندیز کوي او وایي چې د افغان حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی چې یوازې لوی جرګه ورته مشروعیت ورکول شي، خو افغان حکومت د عنعنوي لوی جرګې د جوړېدو هڅې د اساسي قانون د غوښتنو پر خلاف بولي. پاموکي په دې اړه د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د والیانو ټولنه چې اکثره غړي د پخواني جمهوري سمیت کزی د واکمنۍ پر مهال په یو شمېر ولایتونو کې د والیانو په توګه دنده ترسره کړي، وایي چې د ملي والی حکومت مشرانو هغه سیاسي موافقه چې له مخې دا حکومت جوړ شوی و نه ده عملي کړي، چې ورسره نه یوازې د حکومت مشروعیت تر پوښتنې راغلی، بلکې د پارلمان په ګډون د افغانستان نورو ملي بنسټونو مشروعیت ته هم زیان رسولی دی. د دې ټولنې رئیس عبدالجبار تکوا نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان د روانې لانجې د هوارولو لپاره یو شمېر وړاندیزونه شته چې پکې د موقتي حکومت جوړېدل، د پښتونو استفال له وخت وړاندې ټاکونو تر سره کېدل، د اساسي قانون د لوی جرګې جوړېدل او د افغانستان د خلکو د عنعنوي لوی جرګې جوړېدل وړاندیزونه شامل دي.
از نظر ما ظرفیتی کې درونجا مخالفین حکومت باید جمع شو وجود داشت.
تقریبا کویل زموږ له نظر یو داسې ظرفیت چې هلته د دولت مخالفین راټول شي به شتون ولري او په پام کې ونیول شي. طالبانو یا د حکومت مخالفانو په وار وار ویلي چې دی حکومت سره خبرو ته چمتو نه دي. د حکومت په بلنه د اساسي قانون په لوی جرګه کې کاغه هم چته جوړ شي، د حکومت مخالفین ورته مثبت ځواب نه ورکړي. بناین یو ملي اواز باید اوچت شي، یو بې طرف اواز اوچت شي چې د افغان ولس اواز وي، نه د حکومت اواز.
نه صدای حکومت افغانستان.
هغه افغان حکومت ته هم بلنه ورکړي وکړه چې دغه بجلی سره یو ځای شي. ښاغلي تکوا ویل چې د افغانستان د ولایانو ټولنې هدف د اوسني نظام چپه کول نه دي، بلکې د هغه پر وینا هدف یې نظام ته مشروعیت ورکول دي.
ما قطع جنگ میخوایم در کشور.
ښاغلي تکوا ویل موږ په هیواد کې د جګړې پای ته رسول غواړو، سول او ثبات غواړو. سول او ثبات ته لاره تر یو چتر لاندې راټولېدل دي، یا د ملي اجماع په نوم او یا هم د افغانستان د خلکو د عنعنوي لوی جرګې په نوم. زموږ له نظره هر یو چې تاریخي قدامت لري او د افغانستان ستونزې حل کړي وي، هغه لومړیتوب لري چې پرې اتکا وکړو او ورته ګوته ونیسو. زموږ یو وړاندیز د نورو وړاندیزونو پرتله د لوی جرګې جوړېدلو وړاندیز دی.
لوی جرګې عنعنوي کارسازتر نسبت به دیگه.
د ولایانو ټولنې رئیس هیله وښوده چې افغان حکومت به دغې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي. خو د افغانستان جمهور ریاست د وایان مرستیال د واخان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې اساسي قانون د لوی جرګې د جوړېدو وړاندوینه کړې چې د جوړېدو دپاره لازمې اجرایې هم بیان کړي دي.
د افغانستان د اساسي قانون د 113 مادې د سرحد پر اساس لویه جرګه د افغانستان د خلکو تر ټولو ستر مظهر دی او اساسي قانون یې د دایرېدو جزئیات مشخص کړي دي. زموږ هیله دا ده چې هر خبره مستنده او هر غوښتنه د قانون د لارښوونو په رڼا کې وړاندې شي.
د ښاغلي مینپال دغه څرګندونه وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست په ویلامه د هغو اشخاصو او ډلو هڅې چې د افغانستان د رواني لانجې د هوارولو لپاره د لوی جرګې په جوړېدو ټینګار کوي د قانون بهر ګڼلې وي. د ارګ اعلامیه کې ویل شوي چې په دې وروستیو کې ځینو افرادو او کړیو د لوی جرګې د رابللو اوازې خورې کړې او همدارنګې د هېواد ځینو ولایتونو ته خپل افراد او اشخاص هم استولي چې هغوی نه یوازې د حکومت رسمي استازي نه دي، بلکې عام خلک هم له دوی سره په ناستو مشورو مکلف نه دي. د ارګ اعلامیه چې نږدې یو اونۍ وړاندې خپره شوې، پکې د حکومت کارکوونکو ته لارښوونه شوې چې په هغو کړنو کې له ګډون ډډه وکړي چې د اعلامیې پر وینا سره مطابقت ونه لري. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان او د ولسي جرګې غړي هم د لوی جرګې د رابللو پر مسله یو خوله نه دي. یو شمېر د جوړېدو ملاتړ کوي، خو یو شمېر نور بیا د دغې جرګې جوړېدل د قانون خلاف بولي. د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي که چیرې د جرګې جوړېدلو هدف په افغانستان کې د بحران هواری وي، نو بحران خو له تېرو 14 کالو په دغه هېواد کې شتون لري.
زما په نظر باندې دغه کسان چې دغه جرګه یادوي، دغه لویه جرګه اوته زه په ډېر احترام سره، هغه دلته یوازې بده باندې هغه کوي چې هلته غږ وکړي چې پلانای د جرګې په منځ کې غږ وکړي چې پلانای دیموګ رئیس جمهور او پلانای دیموګ رئیس جمهور، بس دا موږ به لاسونه ورسره پورته کړو دام رئیس جمهور او بیا به له هغه وروسته یو نور جنجالونه راته جوړ شوي وي.
د افغانستان د چارو یو سیاسي کارپو اسحاق اتمر وایي چې هغوی چې لویه جرګه غواړي اکثر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال په حکومت کې لوړې کرسۍ لرلې چې اوس د افغان حکومت د مخالفو په توګه عمل کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. په افغانستان کې د داعش ځپل د امریکایي قواو د ترهګرۍ ضد ماموریت یو لوی هدف دی. د ننګرهار د چین په ولسوالۍ کې یو وخت د جنګیالیو پراخ حضور درلود، خو اوس دغه ډله د ډیرو سیمو نه شړل شوي او افغان پوځیان او سیمه ایز پولیس د کلو او بانډو امنیت ساتي. د امریکا غږ خبریاله عائشه تنظیم په اچین کې آزادو شوو سیمو ته ورغلې او د داعش د حاکمیت نه وروسته د ولسي خلکو وضعیت ته له نږدې کتلی دی. د راپور ژباړه د احمد شکیب دوست نه په ګډه اورو.
دلته ماشومان د بهرنیانو په لیدو خوشحاله کیږي. یو کال مخکې دا ممکنه نه و چې څوک دې په اسانۍ له یو بهرني سره وګوري یا ورسره خبرې وکړي.
مخکې د داعش وسلوالو په لاس کې و او موږ ډېر تر تنګ وو. موږ دې ځنه کاډې کړې وې، وتلي وو. موږ دلته زموږ ژوند ډېر ګران و. 15 میاشتې وشوې چې بس موږ دلته راغلي وو. ځای ته
کله چې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې داعش جنګیالیو ډېر نفوذ درلود، نو په اچین کې دا کله د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې نه و.
دوه کاله مخکې کله چې زموږ همکاران دلته راغلي وو، نو دا پوسته د افغان حکومت او داعش جنګیالیو ترمنځ سرحدي کرښه وه. دلته باید د مرمۍ ضد موټرو سره راغلي وای او د دغو دیوالونو تر شا اوسېدلی وای، ځکه چې د نشان ویشتونکو له خوا نه د ویشتل کېدو ویره موجوده وه.
دا ځل موږ یو کلي ته په موټر کې ولاړو. د لارې په اوږدو کې مو داسې کورونه ولیدل چې د ناټو په بمباریو کې ړنګ شوي دي. د دې سیمې بازار کوچنی دی او یوازې پکې دوه درې دوکانونه خلاص دي، خو ژوند ورو ورو عادي حالت ته ګرځي. تاسې وینئ چې ښځې بهر ته راوځي. دا کار د داعش د حاکمیت په زمانه کې امکان نه درلود. اوس خلک یوازې ژوندي پاتې کېدو ته نه، بلکې د ژوند نورو اړخونو ته هم پام کوي.
داعش ته تګ نه وروسته خلک ډېر زیانمن شوي. دلته د دوی چې دی د سیاحت په باره کې مشکلات لري، تعلیم په باره کې مشکلات لري، او بل ډیره مهمه خبره دا چې دلته زیاتره خلکو کورونه وران شوي، نو د بیا ودانول یا د ریکنسټرکشن په باره کې باید چې دوی ډیره موږ سره مرسته وکړي.
جنگی الوتکې د دې سیمې د پاسه راګرځي او موږ ته دا را په زړه کوي چې په یوې جنگی سیمې کې یو. دلته کله ناکله د چاودنې غږ واورېدل شي، بیا ولیدل شي چې له یوې سیمې څخه لوګي پورته کیږي. که څه هم حکومت پرمختګ کړی دی، خو د دې څرګندې نښې هم شته چې جګړه لا پای ته نه ده رسیدلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او مرکه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. افغان حکومت د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ له څه مودې راهیسې په هلمند کې د مخالفینو د ځپلو او د دوی د تمویل د منابع د له منځه وړلو په هدف نظامي عملیات پیل کړي. په هلمند کې د روانو عملیاتو د څرنګوالي په باب د دغه ولایت والی حیات الله حیات امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل:
فعلاً په هلمند کې موږ څو ډول عملیات لرو. یو د موږ د مواد مخدر او د دښمن د مرکزونو د له منځه وړلو عملیات دي چې د هوا له لارې سرته رسیږي. بل تصفیوي عملیات دي چې هغه د لشکرګاه شاوخوا په نادري او باباجي سیمو کې جریان لري. همدارنګه دریم نو عملیات د موږ د مانوري او یا د زورښودنې عملیات دي چې د دې عملیاتو په واسطه موږ د دښمن مابین ته ځو، ځمکنۍ قواوې مې د هغو مرکزونو له منځه وړو او درته بیا راوځو خپل مرکزونو ته. نو دغه څو نو عملیات اوس فعلاً په هلمند کې تقریبا د یوې میاشتې را په دې خوا پیل شوي، او د مخدره توکو په ضد باندې او د طالبانو په شمال او جنوب د هلمند کې د کوم عملیات د دو په مقابل کې جریان پیدا کړی. دا تقریبا یوه اونۍ را په دې خوا کېږي چې دی هم پیل شوي دي په شمالي او جنوبي ولسوالیو کې.
د درې ډوله عملیات همزمانه څنګه په مخ روان دي؟
ډېر ښه نتایج درلودلي دي تر اوسه د موږ درې واړه عملیاتو. موږ په مانوري عملیاتو کې داسې ساحو ته لاړ یو چې په دا تېرو 14 کلو کې حتی چې کله خارجي قوتونه په زرګونو دلته موجود په هغې وخت کې هم نه و توانېدلي چې هغو سیمو ته لاړ شي. ولې اوس موږ د دې قابلیت پیدا کړی چې هغې سیمو ته د موږ قوتونه د ځمکې د لارې لاړ شي، د مخالفینو مرکزونه ویجاړ کړي، د مخدره توکو او نورې فابریکې له منځه ویسي او بېرته خپل سیمو ته را وګرځېږي. نو درې واړه عملیات موږ خارځو او دښمن ته یې قوي ضربه ورکړلې.
په هلمند کې د روانو عملیاتو مشي څوک کوي؟
دا درې واړه عملیات د افغاني قوتونو په مشرۍ باندې ترسره کیږي. ولې په دې کې شک نشته چې موږ سره د غوث ملاتړ نږدې همکاري موجود ده، او په ځانګړي ډول هغه د هوایي حمایت په برخه کې او همدارنګه په مشوره او تعلیم او تربیه کې.
هوایي عملیات د چا په صلاحیت او غوښتنه ترسره کیږي؟
په دې کې شک نشته هغه ټول اهداف چې د هوا د لارې نه هوایي بمباری قرباني کیږي، هغه اهداف د منګ د کشفی او استخباراتي ارګانونو لخوانه هم د منګ خپل افغاني قوتونو ته او هم د غوث ملاتړ قوتونو ته ورکول کیږي. هغه په دقیق ډول سره د هوا د لارې نه تقریبا د یوې میاشتې لپاره څارل کیږي، او په هغه وخت کې چې هغه هدف وشتل کیږي څلیری ساعته بیا شپه ورځ د منګ د بي پلوټه تیارو او یا هم سکنیګل چې ورته وایي د هغې هوا د لارې نه دو تر تعقیب لاندې نیول کیږي تر څو ملکي تلفات مخه ونیول شي.
د دومره تاکید سره چې تاسو ذکر کوئ، ولې بیا ملکي وګړي د دغو عملیاتو قرباني کیږي؟
متاسفانه دوه یو ستونزې چې موږ د موږ په مخ کې پراتې دي. یوه دا چې همیش مخالفینو مرکزونه په ګڼه ګوڼه سیمه کې وي، یعنی خلکو په استوګنځیو کې جوړی دا یوه. دوهم کله چې دوی د افغاني قوتو سره مخامخ کیږي دوی د خلکو د کورونا استفاده کوي. په دغه وروستیو کې چې کوم اوازه د ملکي تلفاتو په اړوند په شمالي هلمند کې خبره شوې ده، دغه ساحه مستقیما د هوا د لارې نه ده، د ملکیانو کور نه ده په نښه شوی. هغه معلومات استخباراتي موږ ته لاسته راغلی د دې شاوخوا د فابریکې او د طالبانو مراکز تر هدف لاندې نیول شوي. متاسفانه د هغې ضربې له وجې نه دغه کورم لوېدلی چې چېرته ملکي تلفات منځ سره راغلي دي. په دې باندې موږ کار کوو چې څومره ملکیان له منځه لاړ دي، او ان شاء الله د یغوب من غاور کو او پاینده کې به دغه تلفاتو د جدي مخنیونه لپاره سپارښتنه کوم.
په روانو عملیاتو کې تر اوسه حکومت کوم سیمې د مخالفینو نه نیولي؟
په دغه عملیاتو کې موږ د درې څلور میاشتې په دې خوا پیل کړی د ناوی ولسوالۍ مکمله د دښمن نه پاکه شوې ده. په ګرمسیر کې هم د موږ تصویري عملیات شروع دي، د لښکرګاه شاوخوا د نادلي ډېرې سیمې موږ د دښمن نه پاکې کړي او همدارنګه د چانجیر خواته موږ په دې وتوانېدو چې خپلو قوتونو ته د مارجي ولسوالۍ ته د ځمکې د لارې نه د ټول ژمي اکمالات ورسوو. نو انشاءالله هغه پلان چې موږ لرو موږ د لښکرګاه د شاوخوا نه شروع کړی ده، ورو ورو به جنوبي او شمالي هلمند ته که د خدای راځي د دغې عملیاتو لمن وغځي.
والي صاحب، ناوه هغه ولسوالۍ وه چې د ډېرو کلونو وروسته د تېر کال نه را په دې خوا پکې کوکنار وکرل شول چې د عام د مخالفینو د تمویل او تجهیز یوه لویه وسیله ده، اوس نو څه ډاډ لرئ چې بیرته به د عاید دا لویه منبع د مخالفینو لاس ته ونه لویږي او کومې فابریکې چې له منځه تللي دا به بیرته فعال نه شي؟ داسې ډاډ لرئ؟
ناوی ولسوالۍ کې په دا تېرو شپاړسو کلو کې کوکنار نه و کرل شي، ولې پروسه کال چې دو ونیوله دو ټول دهقانان دې ته مجبور کړل چې هلته کوکنار وکړي. متاسفانه په یو ډول نه په یو ډول مخالفین د کوکنارو په کښت او په قاچاق کې لاس لري. د دو لویه منبع د جنګ د تمویل لپاره د کوکنارو پیسې دي. هغه تخمینی اندازه چې موږ د استخباراتو په واسطه باندې د خپل کشور قانون په واسطه لاسته راوړې د دې شپږنویم کال په جریان کې چې لسمه میاشت ده دو تر اوسه د سل میلیونو ډالرو نه اضافه یوازې مالیات د کوکنارو د کښت نه د په هغه نام نه سیمو کې راغونډې کړي دي. نو په دې خاطر باندې موږ جدي یو د طالب سره مخامخ جګړه او د کوکنارو د قاچاقبرانو سره او یا د مواد مخدر د قاچاقبرانو سره جګړه موږ ته ورته اهمیت لري. هماغه ده چې موږ دا ځلې دا یوه اونۍ کېږي چې د هیروینو یا د مواد مخدر د فابریکو او همدارنګه د مواد مخدر پاړوند باندې مو کمپاین تیز کړی تر څو وکولی شو چې دغه لویه منبع د عایداتو چې د دو لاسته راځي او په هغې باندې د موږ ولسونه وژني، پلچک هم ورانوي، مکتب هم ورانوي، د دې مخه ونیسو.
ډېره مننه والي صاحب، کورم ودان.
تاسو نه مننه.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
څنګه غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري؟ د افغانستان د مخابرات وزارت وایي د اسان خدمت د ادارې په مرسته د پاسپورتونو ورکړه په آنلاین بڼه سمباله کړې ده او تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به خلک د انټرنیټ له لارې خپل غوښتنلیکونه د پاسپورت اړوندې ادارې ته وسپاري. زموږ همکار لیمی نیازی په همدې اړه رپورټ رالیږلې.
په افغانستان کې ځینې په دې باور دي چې د پاسپورت جوړولو واخیستلو د پروسه لري او په ځنډ سره اخیستل کیږي، خو اوس حکومت د خلکو د ستونزو په پام کې نیولو سره دا چاره په انټرنیټ یا آنلاین بڼه سنبال کړې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي له یوې میاشتې ازمایښتي دورې وروسته خلک کولی شي د پاسپورت لپاره په انټرنیټ یا آنلاین بڼه غوښتنلیک وړاندې کړي. د دغه وزارت وایي نجیب ننګیال امریکا غږ ته وویل دا چاره به وکولی شي په لنډ وخت او اسانه توګه پاسپورت ته د خلکو لاسرسی پیدا کړي. ښاغلي ننګیال همدارنګه وویل له دې سره به له جعلي او څو ځلو پاسپورتونو اخیستلو څخه مخنیوی وکړي.
په لومړي پړاو کې به دغه سیستم یوازې په کابل کې تطبیق شي او له هغې وروسته به ولایتونو ته هم وغځول شي، او همدغسې په درېیم پړاو کې به دا د هوایي ډګرونو سره او د افغانستان له ټولو دخولي او خروجي لارو سره هم وصل شي، تر څو هر څوک چې له افغانستان څخه وځي او افغانستان ته رانوځي د هغه به آنلاین چیکینګ کېږي د پاسپورټ سیستم د لارې نه. نو دغه ټول ډیجیټل کېږي، ټول آنلاین کېږي او د پاسپورټ د جال مخه نیول کېږي. همدغسې چې یو سړی به کولی شو دوه درې پاسپورټ واخلي د هغې ډوپلیکیټ پاسپورټونو مخه نیول کېږي، د جالي پاسپورټونو مخه نیول کېږي.
د پاسپورټ ریاست بیا وایي د دوی اداره هره ورځ له 4.5 تر 5 زره پاسپورټونه توزیع کوي. د پاسپورټ ادارې مشر عبدالصبر عمر وایي د پاسپورټ اخیستلو د چارې آنلاین کېدل د خلکو د اسان لاسرسي لپاره یو ښه ګام دی. په انټرنیټ یا آنلاین بڼه د پاسپورت اخیستلو د چارې په اړه مو له یو شمېر اوسیدونکو وپوښتل. یو شمېرو په لورو پرتو سیمو کې انټرنیټ ته د نه لاسرسي ستونزه په ګوته کړه. منور شاه همدرد په دې اړه وایي
زمون ټول لسونه د دې کار نه برخه اخستې سي او دا کار مشکل حل دی سي. خو د انټرنیټ د لارې تقریبا بیا هم نشي حل دی، ځکه دلته د انټرنیټ سیستمات او هغه ډېر مشکلات دي، په هر وجه باندې مشکلات لرو، برقي مشکلات لرو، وسایلو مشکلات لرو.
افغان حکومت د غوره وسانه خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د دولتي اداراتو د برېښنایي کولو او پاسیر بړه سنبالولو پر خوا روان دی، چې په انټرنیټي آنلاین بړه د پاسپورت اخیستل یو له دغو پرمختګونو څخه دی.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
د روسیې، ایران او ترکیې مشران موافقه وکړه چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون د ډلو مشران د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سره راغونډ کړي. د روسیې ولسمشر چې د دې غونډې کوربه دی ویل د سوریې د خلکو برخلیک باید په خپله د سوریې خلکو وټاکي چې د سوریې د حکومت پلویان او اپوزیسیون پکې شامل دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه د روسیې په سوچی ښار کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته وویل چې درې واړو هیوادونو د سوریې د خلکو د کنګري یا شورا په جوړولو موافقه کړې ده.
موږ پلان لرو چې بیلابیلې سیاسي ډلې، کورنۍ او بهرني اپوزیسیون، قومي او مذهبي ډلې د خبرو اترو میز ته راټول کړو. دغه کنګره به د سوریې د ملي اجنډا په مهمو مسالو باندې غور وکړي، چې د راتلونکي حکومت او د نوي اساسي قانون په جوړولو او د دغه قانون په اساس او ملګرو ملتو تر سال لاندې د انتخاباتو سره تړلې دي.
تر دې غونډې دوه ورځې مخکې د سوریې ولسمشر د دوو کلونو وروسته روسیې ته سفر وکړ او د ولسمشر پوتین سره یې وکتل. روسیه او ایران د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، خو ترکیه او متحده ایالات بیا د هغو یاغیانو ملاتړ کوي چې د بشار الاسد د حکومت په ضد جنګیږي.
زه هم د جمهور رئیس پوتین سره موافق یم چې وای مونږ د بری پلور د خوځښت جوړولو ته اړتیا لرو. لکه څنګه چې مونږ د ولسمشر روحانی سره خبرې وکړې او دې موافقې ته ورسیدو چې مونږ په نورو برخو کې د خپلو اړیکو پراخېدو ته اړتیا لرو.
د ترکیه او ایران جمهور رئیسانو د دریو هیوادونو د غونډې مخکې په سوچي کې دوه په دوه ملاقات وکړ. ولسمشر روحانی ویل د دریو هیوادونو ستراتیژي د همکارۍ او دوستۍ پر بنسټ جوړه شوې ده، نه د سیالۍ او دښمنۍ په بنسټ.
موږ هیله لرو چې له دې غونډې وروسته راتلونکی ګام به په سوریه کې د امنیت ټینګښت، د آزادو انتخاباتو ترسره کول او د نوي اساسي قانون جوړول وي.
تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په سوچي کې به کیدونکې خبرې د سولې له نورو خبرو سره څه توپیر ولري. خو بل لور ته پرون چهارشنبه د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې د سوریې د حکومت اپوزیسیون سوریې ته د ملګرو ملتونو د خاص استازي ستیفن د مستورا په ګډون غونډه وکړه او ویل چې د هرې بلې انتقالي دورې تر راتګ مخکې باید بشار الاسد له واکه لری شي.
په بغلان او کندز کې ښکاریان د زهري موادو په ذریعه مرغۍ ښکار کوي. د همدې موضوع تفصیل د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې اورو.
په کندز او بغلان کې ښکاریان د ښکار له لارې د کورنۍ د نفقې د پیدا کولو هڅه کوي، خو د چاپیریال ساتنې مسؤلین وایي چې د زهري موادو په ذریعه د مرغیو د ښکار کولو له امله د ځینو مرغیو نسل مخ پر کمېدو دی. د بغلان د چاپیریال ساتنې مسؤول نورالله امینی وایي چې په بغلان او شاوخوا ولایتونو کې د ساچ، قزلاق او نورو مرغیو نسل په دې خاطر مخ پر کمېدو دی چې ښکاریان یې د زهري موادو په ذریعه وژني. هغه وایي چې قزلاق او ساچ هغه مرغۍ دي چې د اوړي پر وخت هغه ملخان خوري چې شنه شوي فصلونه خټکی، پنبه او غنم له منځه وړي.
اکثرا پرنده های نایاب او کمیاب کې د یک کشور زندگی میکنن و هوا یک رول بسیار مهم و حیاتی را بر یک جامعه دارن. نسلشان در
هغه مرغۍ چې په دغه ځمکه کې ژوند کوي د زهرو په ذریعه ښکار جریان لري او د دغه ښکار له وجې د مرغیو نسل مخ پر کمېدو دی. په بغلان او قندوز کې یو قزلاق او ساچ په بازار کې له لسو افغانیو نیولې تر 1500 افغانیو پورې پلورل کیږي او هر ښکاري په سلګونو مرغۍ ښکار کوي چې له امله یې په سیمه کې د دغو مرغیو نسل کم شوی دی. نورالله امینی وایي چې دوی د بغلان په مختلفو سیمو کې ښکاریانو نه ژمنه اخیستې چې نور به د زهرو په ذریعه ښکار نه کوي.
توسط زهر پرنده ها را از بین میبرند و دوباره میارند در بازار به فروش میرسند. در یک کشوری که ملخ تعدید میشه یگانه پرنده ای که
ښکاریان د زهرو په ذریعه مرغی ښکار کوي او په بازار کې پلوري. په هغه سیمه کې چې د ملخانو تر تهدید لاندې وي، ساچ او قزلاق هغه مرغۍ دي چې د دغو ملخانو مخه نیسي، او که د دغو مرغیو نسل له منځه لاړ شي، خلک به د ملخانو له لاسه له فصلونو څخه حاصل وانخیستلی شي.
ورانو واریدم کنیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدیزی پای تا رسیده. په څولاند شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره اوري. تر بیا خدای مل شه.